د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خو راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخته په دې شال لاندې د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کې چې د خلکو سره مرستې وشي، خلک له لوی اخلاص دي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل شي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې شوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کرونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي. څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوېدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته تر د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس په طالبان راغلی دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فوراً خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه که یو هیواد په رسمیت نه پیژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، وغه ورکړي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرس پولیس کې وي، د تعزیرات پولیس کې وي، دا مشکل ده د تیرو هیوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
طالبان د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبت ختلي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر بیگا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایرس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې څلور سوه یې مثبتې وې. د هجیر په وینا له 218 زیات کسان له دې ناروغۍ رغېدلي او دوه فوتي پېښې شته دي چې یوه په کابل کې او بله په لوګر کې وه. ښاغلی هجیر ونه ویل چې آیا نوي موارد د کرونا د نوې بڼې وو که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلي وو چې د کرونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید هجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوویډ-19 د علاج له 19 فعالو روغتونونو سره د مرستو او د هغو د تجهیزولو ډاډ ورکړی.
موږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند افغانو دي. په دغه افغانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دی چې د کوویډ-19 د علاج له 18 دولتي او 9 خصوصي روغتونونو څخه 19 فعال کړي. ښاغلی هجیر همدار از یادونه وکړه چې د کرونا پر ضد د واکسین د کمپاین له پای راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوي دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته موده کې له 3.5 میلیونو زیات خلک د کرونا پر ضد واکسین شوي دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیات خپره شوې ده او لسګونه زره کسان په تیره بیا ماشومان اوربندي اخته شوي دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونه زره تنه په شری اخته شوي او تر 1.5 سل ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول له دې کبله د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه له لوږې او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او له دې کبله ماشومان په ناروغیو په اسانه اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لینمایر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شری پیشې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې راپدې خو مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیشې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیشو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کشرو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه نه ورکې شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو لکه بل سخت اندېښنه لري. دا هم په ډیره تفصیل
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی ریټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلي چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې، او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري، او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیو ته ورسېد، او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې، او پرون خپل سفر پای ته ورسوه. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه، او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته ورجست. د پروانی ابراهيم خيل چې له موترزو شوزو څخه یو و او له نږدې دریو اونیو راهیسې تشتول سوی و، یوه نږدې سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړي چې نوموړی خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوه نږدې سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. دې سرچینې همدار از ازادي رادیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې و. دې سرچینې همدارنګه زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څو وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندو په تیرو درې اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دې سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب ریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب ریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشیان ټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشي کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندېښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دي دا ځواکونه چې شمیر به یې نږدې 500 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راز ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان له مخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناټو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناټو د احتمالي یرغل مخه ونیسي او له پولنډي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوزي. پرون له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیاته کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکي تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډی سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼو افغانانو له هېواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هېواده وتلو ته اړ کړې. هغه افغان ښځې چې له افغانستان وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعالې افغان ښځې په هېواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
زهره جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان ښځو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی یې وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ وه. دې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو مونږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشي شولو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل. ما اخترونه او څو سپینګیرې سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسېږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیروبار و. چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسېدلې وي غور نه وي کړی که رسېدلې نه وي. هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو. خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لرا تا ګروسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندو یو د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې. خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي. خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکی چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دې نه پسته به څه شی کوي کومې خوا ته به دبیې څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هیواد کې بند پاته دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو روختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دي. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې سوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کې او جامع چې دا پنجارې د پنجارې ورواچی بیرته زم پورته سي. پرته دا زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دوغنه نقص کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجارې ورچولې دي، زم یې پورته سوي دي. د دې مسؤلیت اول بعد تجارانو ته مش دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني موسسات خلا یو شرطونه یې شي چاغه وکي مډر او خپل مسؤلیت د دولت دی. کدا حکومت کبلې د کبلې داري و دا مسؤلیت دی بعد وکي او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کړه، عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسم پاتاو تور غرزو.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابيدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابيدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابيدات چې هغه مثلا د ورستون لکبل ایام د شمیر نورو او امین لکبل هغه مثلا د تخریب لګواش تر مخ کې اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسي له منځه ولاړ نسي، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل شي، ورغول شي او د تخریب مخه ونیول شي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د تاریخي ابیداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی او په دې ورستوي کې وزارت ته د هغو تاریخي ابیدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د فوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبن چې ځنې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي. خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې پاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د مې مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو پاک شي د خیر. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیرو شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي آبدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغولو او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
له تاسو سره وو او یو به
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
زه د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانی په ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل، دا هېڅ سرپنا نه لرم، دا اوسپۍ لنده بل په کور کې پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېدی ستاسو په دې اړه جوړ کړی و. زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، نو په ولسوالۍ کې یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د چشان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغو راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغو هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسئ.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې موسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیر باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې موسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنی اتباع چې ځانونه یې یوې نړیوالې موسسې ته منصوبول، له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. ښاغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشې شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شاملې دي. د طالبانو د حکومت لس کسیز پلاوی تیره اونۍ د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراز د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کار ته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسایل شامل دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړې ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 سوالي لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډېر شکایتونه لري. غزنی ډېر لرغوني آثار لري او د یو شمېر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نه کیږي. د دې او د غزنی د نورو مسئلو په اړه له خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې مې په پایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خرابې دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو عمومي صحراوي لري، یو غزنی میدان شار ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې د عمومي سړک ده، د غل فارخو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، نو سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نرین ادریس آغا صاحب د ټول سړک سروې وکوله. دا به انشاءالله دی کال په بدې دوسر به انشاءالله د چارې پیل شي، له کابل تر هرات د عمومي سړک. او دوم خبره دا ده چې د غزنی پکتیکا دښته خو شل کاله شغال تېر شوی، سخت جنګونه شوي دي، دا سړک څه خرابې لري. خو دا هم خپله د ملک د غزنی ولایت فوائد عامه دا په پلان کې لري، تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکزه تر مقر ولسوالۍ او له مقره تر ګیلانه، له ګیلانه تر ناوي، او له ادبند ولسوالۍ په بعضې سیمو کې په دې باندې کار روان ده. او کوم چې هغه لارې خرابې دي، لکه د غزنی نهر ولسوالۍ دا غرنۍ سیمه ده، په هغه ساحه کې اوس هم پرتې دي. انشاءالله د لارو جوړونو ته عمارت ژمن ده، خصوصا چې کومې د غزنی د ښار
مجاهد صاحب، یو شمېر خلک له دې هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغسې فعاله نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعاله دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
سروان صاحب، یو خو شکایتونه دي اخو کېږي، کوم ورځ چې دي اسد سیستم ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کړو، موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې وروسته اول ورځ د خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا به مثال وګرځوم، درېم ورځ موږ ټول خلک راوغوښتلو. تاسو په دې باور وکوئ موږ د ریاست په برنډو کې وخت تېرول، موږ دا کلتونه نه خلاصولو، که څه هم له موږ سره صلاحیت ولو، له ما سره خپله نظامي کسان ولو، موږ دا درې شپې په برنډو کې تېرې کړې. د مغز د موږ د ریاست د کارمندان اورو، د وروستن کارمندان راغوښتلو، وطن اطمینان ورکړلو، ګډه درسم وکوله. ورته وویل ستاسو د موږ ورونه یاست، موږ له تاسو سره هېڅ مشکل نه لرو. له هغې ورځې تر نن تاریخه پورې د موږ ریاست 35 کسه تشکیل لري، اووه کسه موږ یو. موږ ټول راسره زاړه کارمندان دي، ورسره خوشحاله یو. نو نه پوهېږم چې دا خبره به څوک کوي. ښاروالۍ یو غش تشکیل لري په ولایت کې شاروال سرده مالی صاحب او رزاق ورسره د ګوتو کشمیر ملګري نو ټول زاړه کارمندان دي.
سید په نورو ادارو کې به تغییرات ډېر نه وي راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډېر تغییر راغلی دی. فکر کوم چې ډېر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغییر راغلی ده، په دې شک نشته په څارنوالۍ کې تغییر راغلی. پوریا تشکه دا څارنوالۍ دا محکمې هغه ادارې ولې دغه دي فقط چې نه دې دې څخولې کوم وخت چې دې ته موږ رالو د محکمې له طرفه به دا خبر وکړم، تاسو په دې باور وکړه چې نه په څارنوالۍ کې هغه زاړه کارمندان پاتې ولو ځکه خپل عینکې ځان ورته ښکاره کړې، بسم الله ته نه پرېږدي او نه هم هغه قاضیان پاتې ولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه دره چې پخوا مدني فعالیتونه آزاد ول او ډېر وو. د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
هم د راډیو له لارې هم دغه وکیل ستاسو ټول راتلای شي، خپل خپل وجود راتلای شي. د موږ تاسو سره مشکل نه لرو، تاسو په دې باور وکوي چې داسې چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو هغه ته ماده چې ولې شپې دي د سخت کوي او تاسو مخ مخامخ در کوو نو مال عمارت چې دې ته د مخ وخت دا فوق لاده کومه چې سره کوي دا تاسو دې مدني فعالان خبره نو ټول کې اعلان کوي دا کوم مدني فعالان متاسفانه په دې غږ کې هغه خلګونو د کابل ادارې یا د اشغال یا اشغال ګرو هغه ظلم او هغه ناروته دی.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا داسې نه و، عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کولې داسې خو نه
داسې وایي. اوس د مدني فعالان که د ماغه ارز راکړي کوم راکړي موږ راځو په خلاص دي سره به مشورې کوو او سره دې نه کوو کتنې کوو. ګورې مدني فعالان یو د نړۍ د ملکستان نه وولو ما د ملکستان وړاندې په وښو چې ځینې راوو پدما د سندو کو اوسم په هر څنګه د سوغرو په کوم یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دی هغه مختوا کوم مخت خبره هغه دې ته کو ما خپل ریاست کې د دغه د ملکستان وړاندې ته دفتر ورکو دې راکلای چې کله کله مختوا ورونه خبره کوي د خپل کال کې مختو د دفتر کې مختو چې د شډو چې د سکوټ نه راکړي د تاسو منندوی سره کوي مخله د ملکستان وړاندې څه دغه وضعیت کوي
لمدلی فعالان سره انکه خوراج راول لمخ چاته جواب نه درکوي. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري، د خبرونه غزنی ته ځانګړی ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموشمل مده د مبارز خبرو په اړه څه وایست؟
او دغه خبره د مکاتب وکول کنه؟
بله، او په غزنی کې یو مشکل و د مجاهد صاحب چې څه توضیح ورکو. هغه دا ده چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نشوای کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه وه، خصوصا په لومړیو ډېرو لسو کلونو کې نو هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ده چې په همدغو سیمو کې به تاسو څه وکړئ، نوي ښوونځي به جوړ کړئ او څنګه؟
موږ خپل معارف تلمن یو په غزنی کې سي مشکل ولو او یا د ښوونځیو کمیټه والا هغه د ناوي ولسوالي والا کوم سي ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالي او د یکو ولسوالي دغه ښوونځي ټول فعال ولو، په دې کې مشکل نه ولو، بلکې لا ترمیم شو سي خرابي ویل را دي لکه د سردار کلا مکتب مشوره نه سو نو تاسو ولو انسان تر
لکه نه مجاهد صاحب څومره چیز په خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نعم نیوي یو نیم شوانځي به هم اسې تشپنامه خلاصو نور نه جنوم شوانځي خو بخې نه وو، اکثره بند وو. یعنی سیمه مثلا جاغوري چې امن وو الته ګڼې لیسې ابتدایي شوانځي فعال وو، لیکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نعم نیوي الته یو نیم شوانځي به تشپنامه فعال و او ډیر به سم فعال هم نو، او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړې ده چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي.
سلوان صاحب، نورو ولسوالیو کې دا خبره کامل نه ردوم. همدغه ولسوالی چې سخت جنگونو کېدلو لیسې فعال ولې اوس هم فعال دي. په هغه وخت کې هم ولې نوي لیسې فکرونه دغه مکتبونه جوړ شولو زلې لیسې ترمیم شولې. یو مشکل په هغه ولسوالۍ کې ولس هغه لرې پښتنني سیمه ده هم لرې ولایت لرې خبر لرې صحاده په هر قسم مشکل ولو کوم چې د نجونو مکتبونه ولو هغه تر هغو خلکو تعلق لري. موږ په دې باور لرو چې معرف هغه اداره ده چې شپېته کاله د من هم ورباندې خرابېږي هم ورباندې سمېږي. نو دا خبره کاملا ردوم چې په دغه ولسوالۍ کې لیسې فعال نه وي. هر څوک راتلی چې کتلی چې ډېرې جګړې ښې دي هغه همدغه ولسوالۍ وله په همدغه ولسوالۍ کې څه باور وکړه مکتب هم بند نه ولو.
بل یو مسله بله هم د روغتیا په برخه کې ده. په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی خصوصا وروسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې. روغتونونه او کلینیکونه ځینې په ټپه ولاړ دي, ځینې درمل نه لري, بلکې اکثریت یې درمل نه لري او ډاکټران یې کم شوي دي. په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ که څه هم موږ ته ځینې اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي دي.
غزنی کې هم مشکل شته خو متاسفانه نړیوال چې ورانه کوي د نور له ملت سره یې کوي. دلته چې کومه شفاخانې دي روغتونونه دي دا به مشکلات لري چې نه یې لري.
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري. دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي. زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي. مثلا د مثالونه ورکړي دي د برګټ کلا, بالا حصار او د تورته نور ځایونه.
سروان تاریخي هم ده چې ده کومکه 2015 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېرې مرستې رااله او دا یو ول چې دا ځایونه به جوړېږي. د هغو له جملې څخه بالا حصار سپور دي سپورجونه دا یې داسې جوړ کړي په هغه وخت کې فساد ولو اشغال وو. داسې جوړ کړي داسې یو کاګل یې ورکړی ده د یو زمین تېرېدو سره د بالا حصار سپور دي تاریخي برجونه دا یقیني مصیبت خراب شوي دي. او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره دا هم له تاریخي اثارو څخه د غازیم دا هم خراب شوی ده. د ځای مستا د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو څلور کال مخکې د غازیم والي ته شوی ده دا هم که څه هم په هغه وخت کې ده چې یو نامنهاده رغول شوی ده خو بېرته بیا ترمیم ته ضرورت شته. نو چې نور داسې اثار دي هغه کدمه اثر موږ په غزنی کې درې بوتان چغړې قدامت یې لرل هغه کچاکبرو نیولې دي او ملي موزیم کې سپاره دي. نو د کدمه اثر ورته متوجه یو په وکسي د وزارت له طرفه ملمو سره واده شوی ده د محمد شریف خان مقبره. دا به ان شاء الله رغول کیږي. پیشنهادونه د بالا حصار د دولسو د شپږ دېسو برجونو تقریبا دولس خراب دي. د دې د رغولو پیشنهادونه هم کړي دي. او کلای درګه هم ده چې دا د کلای درګه اخن وو د چې بیا دغه هم لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوي دي برجونه یې خراب شوي دي. رغونې ته ضرورت لري بالکل نکېدلې کوم وخت موږ ځنې ته راغلي کوم وخت موږ ځنې ته راغلي په هغه وخت کې لا هغه تر نن پورې نو هغه صاحب موږ په واکې دي د موږ محافظین ورباندې ګرځي په ټولو ساحو کې موږ خپل محافظین لرو. دا بالکل په سختو ټکو یو ډول چې دا
په غزنی کې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له لوري په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون ته اجازه نه وه, یا به د مثلا د شپې به بند وو د ورځې به اجازه وه, یا په معینو ساعتونو کې به اجازه وه. نو د ټلیفون شکایت ډېر زیات ول. نقیب الله قانت د غزنی له ناوې ولسوالۍ له خانخیلو کلي څخه لیکلي دي چې د دوی په ساحه کې ټلیفون کار نه کوي. په دې برخه کې د مخابراتي شبکو څه وعده کړی دي چې هغه ساحو ته چې تر دې مخکې دوی ورتلای نه شوی, هلته برجونه یا انتنونه نصبولای نه شوی, د نامنې ویره درلوده, اوس خو دا ویره نه لري. آیا دوی وعده کړی دي چې انتنونه به ډیر کړي؟
او بالکل هغه وخت کې ټلیفونانو مشکلات یې نه ولو, اشغال ولو, بمبارونه وو, چاسی امریکایان وو, دا مشکلات هغه وښولو
نه، لیکن تاسو یو طرفه خبرې مکه وای ډیر ډیر انتنونه تاسو الوزولی دي، مثلا تاسو به ورته ویل چې ټلیفون قطع کړئ، نو یغه چې به په خپل وخت قطع نکو بم بم ورته کې شو انتن بم ورته و نړو دي یو لک ډالرو انتن بم په یو کوچ بم باندې ختم کو.
نو زه خو داسن غږیز خو څامل یم چې نن الوزولی جګر ګوشل غږیز خپل او څنګه حق بعد هم تمام تخریب شولو او هغه خو دا خبره کوم اشغال ولو قیان او چاپی له موبایل او هغه څولو دې خطر مو دې ستر ګول دی او یو مسته مستور دې مخکې یاري بس به کې څو دغه ترغلی او د مزاریات ته مخاله وتللې نو له سوال کې دې تلیفونانو مشکل د ګیرو له سوال کې مشکل د بند له سوال کې او دې او څه بس کال خو در نه دا تر به ان شاء الله مودا کار شروع کوي به درو هغه وخت ولا وخت مشکلات وو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. اول خو دې پکتیکا او غزنی د سړک پاړه ورته وایس، بیا دې ولسوالۍ د فعالیتو پاړه.
او بالکل دغه کوم ضرورت ته هم سلام وایم، کوم چې غزنی پکتیکا سړک ته دا خراب ده د ته توای د عامه غزنی زمنه ده ان شاء الله کار به باندې پیل شي او دا به جوړ شي. دا اوس کی ما مخ خبرو کوله چې اوس هم کار روان و، هغه سړک ته ډیر خراب و د مقره تر ناوی پورې هغه باندې کار روان و، یا د غزنی مرکز تر مقره په ونی سړک باندې کار روان ده. نو دا بالکل دا به ان شاء الله جوړیږي ځکه چې دا له یو ضروري و څخه ده. او بل دی ولسوالۍ تر دې ته باندې ورڅخهال شي په دوبه کې موږ غزنی فتح کو ما غادي واغز ولا صالح ولا خوي تعمير جول شو تعال وقت امريكان تخرب كل يقول زنا خان ولا صالح ولا دا جول ولا تعمير كيو خل بين زايدين دي او كم سي جامدر ولا صالح دا يوم مهم ولا صالح دا ان شاء الله صديق ودي دي كار في كار في تيجي او دا بجوري.
مهرباني كوي مجاهد صاحب اقبال صاحب ده خبرو پاره سوايس
ودي اقبال صاحب خبر الوار ودي لازم تغزيت موجود يما راجيك شي خوم فلسطين انت استدعى نباور وكويا دا سپیږی ګرځي خپل امنیت ته او پادار دي نو دا سپیږی تلاشي کوي. او بل به خبرو کوم چې ځکه د ترافیکو د مرسته لپاره هم د محمد سلام زیدین د ترافیکو سره مرسته کوي سره ولاړی او نو خدای تلاشي مخ نه دی لګیږي نو څنګه د سپیږی په سوي د ورور په څیر چا تلاشي نه کوي. نو د تلاشي یا نو د بلخ دروازه او توای کندهار طرف ته ده یا روزه او توای د کابل طرف ته ده یا د پکتیکا سړک باندې په دغه ځای کې مزایدي موسیږي نو دا د عام لارې سي نو دا خو د ترافیک یو معنی دی لږ د ورته په ټاپک کې پر کوي.
بله، اما په دې برخه کې شکایتونه شته چې له موټرو څخه سمه استفاده نه کوي، بې ځای چلوي، تیز چلوي، ساتنې ته توجه نه کوي، دا ډول شکایتونه هم خلک کوي.
خو دې خو د موږ په چهارشنبه باندې مجلس لرو په ولایت دا ار وخت دی والي سره طرفه د مجاهدینو ته هم ویل سمجه او هم ور باندې عمل شوی هم دا تاسو دا باور وکړئ تیر مرات کې هم زواله ما هغه وخت به د مجاهدینو مشران لکتي ګرځول او تاسو دا باور وکړئ نو چې دې احتیاط کوي مجاهدین نه مې دي لګل تیر مجاهدینو یا کان څه مخکې کړی یا یې زړه مخکې کړی خپل احتیاط کوي او نه تر اوسه دا حادثه هم څه نه شوی چې موږ څوک اسلام کوي چې دا سپیخه وسوله.
په غزنی کې هم یو بل شکایت چې البته دا یوازې په غزنی پورې هم منحصر نه دی، په ډیرو ولایتونو کې دا شکایت کیږي او په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې په زلونو شوی دی. هغه د مرستو د ویش موضوع دا وایي چې مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي، حقدارو ته نه ورکول کیږي.
د غزنی د ټول سالو د هر مسجد یو مشر او یو ملا امام دا وټاکو او هغه به د خپل محتاجینو نوم مرستندوی موسو ته وکړي. دا هم کړی دی، دا هم عملي کړی دی.
داسې هم ویل کېږي چې ځینې کسان له کورونو ایستل کېږي، له څه مودې بېدرکۍ وروسته مړی پیدا کیږي. یو مثال هم د غزنی د پوهنتون د شرایطو د پوهنځي د رئیس خبره ده چې په دې وروستیو کې مړی وموندل شو. دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره مو څه اقدامات کړی دي؟
ورسته هم دا یو پیښه سوې ده چې خواشینونکې پیښه ده، او بیګا ولایت هم وویل امیرنه شرکه موږ هم په سختو ټکو دا پیښه وغندله. شپږ میاشتې د موږ له راتګ سره دا کېږي او په دې خپل خواشینی یو، او د ولایت اعلامیه والي صاحب هم دا ویل چې انشاءالله د دې قاتلین باندې ول کېږي او کوشش به کېږي.
مجاهد صاحب ته به ورشو. مجاهد صاحب
صاحب دي رشیدان ولار جوړول دا خو تر یو څه پورې سره انشاءالله کار به ور باندې وشي. د ټولې لارې پلان کې لري دا د بنشلا د ولسوالۍ جوړ شي مرته ملګري، او بل دغه خبره ولا د عدالت او انصاف خبره ولا چې هغه اوسهو کې اگر موږ څه نو غوړې توجه ولا او اوس بس او دغه څه وشي که نه وشي بس په دې باندې باور وکړو چې انشاءالله دا چې عدالت دي چې د پښتنو د ازار او د تاجکو د ازار ورو پک نه کیږي نه د سیمو پر کیږي، ټول څه به ټول څه وکړي انشاءالله یو قسم خدمت کیږي او فرق به نه کول کیږي. په دې کې مې اطمینان وکړم. او درېم خبره دا ولا چې له معارف څخه څه کسان استل شوي دي، د معارف تشکیل کړم یو غه څه مسکه شاوخوا کې داسې کارمندان ولو چې هغه نه چېدم چې کوم پروګرام به مخکې دوی له دغه څخه لرې شوي ولو، او د وزارت له طرفه تېر وخت زه خبر شولم چې بېرته د وزیر صاحب له طرفه دا مکتوب صادر شوی ده چې دوی خلکو ته بلاغه ځایونه پیدا کړي او خاصې کوم مسؤلیتونه ولو که په ولسوالیو کې که په اړه ساحو کې او دا به دست کار کوي.
او کومه ستره پروژه لري د غزنی د خلکو لپاره؟
سره راتلونکي کال کې به وشي امیدسته.
بله، لیکن پلانونه مخکې ورته جوړیږي، په ژمي ورته جوړیږي او په پسرلي کې عملي کوي.
وسته دېکسته انشاءالله دغه کله ورځ هم له والي صاحب سره مخبال دغه باندې خبره وکوله انشاءالله په وخت سره بیا تسوار.
مجاهد صاحب د اوریدونکي پوښتنې ته که ځواب ووایست چې پخوا په نظامي قواوو کې و، آیا په مجموع کې پخوانیو د اردو د پولیسو افسرانو کارکونکو ته معاش ورکوي او کنه؟
نو نور خپلسي د مهارت ته هغه پیسې لکې د غزنې په اړه به دونه خبره وکړم چې دوی د کوم بخش کې ولو موږ خو هېڅ مغاربکیان ولو چې دوی نه وحشتونه کړي سړی پیادول ستنېږي بل ځای داسې پروسس و چې په ریاست کې ته خاص کمانډو دا ولس په چاپو کې په ټول امریکایانو سره مسلمانانو په کورونو د چاپیا چولې اخو نشداغه چې دا عفو ورته وسو ده عفو د دې لپاره امتیاز ده.
د سی وست تاسو ځینې قواوی یاد کړئ، مثلا اربکی می یاد کړل یا سیمایز پولیس یا د ملي امنیت کسان مو یاد کړل، یو شمېر په اردو کې ول مثلا د افغانستان په ملي اردو کې.
نه خو یو خبر ما یو څه معرف مزموخ دي معرف تل چې دا څنګه پرې کړو که یو د ټول اتحاد او منو به څه ستر ګو باندې ما خاص د دې لپاره د توکل دې په کوم وخت کار کوي. خو دا څه دي دلته د غزنی په دونه د منو سیمې ته تاسو دې باور وکړي موږ سم نه ورته وایي د افکار باندې درځم خو دې دونه شرمې مستقیم خلک سره اکلای
خلک شته چې خوشاله نه دي، خصوصا ځینې پیغامونه موږ لرو دي په خانو یو دولتي کارکونکو نه یوازې نظامیانو بلکې ملکیانو هم چې وای طالبان ورسره ښه برخورد نه کوي. او تاسو مخکنیو خبرو هم دغه مسله یو څه روښانه کړه چې تاسو پر لپسې پیغورونه ورکوي، نو دا پیغور په خپل دی بد وضعیت و نه خره؟
نه سروان صاحب موږ پیغور نه ورکوي، موږ پیغور ورکوو. ما داسې وویل چې دوی چې داسې عمل صادق شوي دي داسې عمل دي صادق شوي دي ته په دې باندې باور وکړه چې دوی خپل ورباندې دي. خدای نه کړه، خدای نه کړه، یو انسان دی احترامي دی، یو مسلمان دی احترامي دی، نو ګناه کې درته وو دا د ځان عملي کړي.
مثلا تاسو وایئ چې په مخه ناراضي شرمېږي او دا رقم خبرې چې کوي دا خو په خپل به احترامي دی، دا خو سپکاوی نه دی. او چا
نه مخه نه کوته مخه یې سینې له کوم سر کارمندان دی بلې تاسو په دې باور وکړئ دا مو کارمندان ما خبرې دي ما خپل ټول څه مستیا کړی دا دې مستیا او څه کړی دا مطلب چې ما نه معنی یاسته مو سره یو کورس دی چې استادان دي اتنه پر استادان دي ارغ ارغ مدمه مل معنی دي ما خبرې دي چې دوه نه وایي چې هغه څه دې کول نه وکړو دې مارت پالیسی دا نه ده.
مننه سلامت اوسه. مجاهد صاحب داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو له وخته رسېدو سره په غزنی کې د الکترونیکي تذکرو وسایل ورک شوي دي، تاسو په دې موضوع خبر یاست؟ که خبر یاست دا وسایل چا وړي دي؟
د تذکرو له دفتر سره موږ نږدې اړیکه لرو، موږ خو یې تاسو په دې باور وکړئ چې یو ورکه خبر نه یو تېرو شپو کې ولو دوی ویل چې دا مخ پیل کړو برقی دسکری ورک خلق وطا یاسی درتا دی دسکرو رئیس سره ما خبره وکوله نو هغه راته ویلی ته تخنیکي ستونزې شته آلموست ورکه خبر نه یم چا راته ویلی دي دا اوسره اړیکې مونږ ډېر نږدې
دا چې تخنیکي ستونزه ده تخنیکي ستونزه یعنې څه خو اشاره مو همدې خبرې ته ده
نه هغه د نت خبره ده او د نت کمزوري ده او داسې څه دغه به سره دي یا به داسې چې مسلکي خلک به دلته دغونه موجود نه وي هغه به داسې دي ورکه خبره باندې که ورکه دا خامخام ویلی چې وداسې ورکړي
بل په ورسته ورځو کې خو میاشتو کې بلکې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورشتون ډیر وسول ایو څه خوشبيني پیدا کړه دا خوشبيني خصوصا په دې خاطر زیاتره چې په تیر کال په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي و په غزنی کې وضعیت څنګه دی خلک څومره ورته خوشبينه دي
د نور ولایتو په نسبت باندې غزنی کې واوري کم دي په څو کې ډیر دي واوري نه کېږي نه ورول سوالیانو به شي
ډیره زیاته مننه د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.